د مزګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبرېدو وخت شو. دا نیم ساعت خبرونه چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12:30 خپرېږي، زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکي چارې امان امیرزی پر مخ وړي. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفې ډلې ملي جبهې د مشر څرګندونې د فدرالي نظام په اړه خبرو. له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د ولسمشر کرزي ویان شغېدلی او یو شمېر نور مطالب تر شپږ نیمو بجو لرو، خو تر هر څه مخکې کورني او نړیوال خبرونه جانقا علي کوزی اوروي.
د امریکا د سمندري ځواکونو د هغو څلور عسکرو په بیدو کې چې د وژل شوو افغان وسلوالو د مړو بې حرمتي کړې، دوی پیژندل شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی ویلي طالبانو سره د امریکا په منځګړتوب خبرو کې باید دوی هم شامل شي، او د پاکستان جمهور رئیس وایي د خپلې سیاسي راتلونکي په اړه تشویش نه لري. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. راپورونه وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د هغو څلورو عسکرو په ویدو کې چې د وژل شوو افغان طالبانو بې حرمتي پکې ثبت شوي، دوی پیژندل شوي دي. راپورونه وایي دا عسکر د نورت کارولاینا د ایالت د سترې پوځي اډې د یوې قطعې غړي دي. سی این این وایي دا قطعه د 2011 کال په لومړیو کې افغانستان ته استول شوې وه، او د سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې وطن ته ستانه شوي ول. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي د تحقیقاتو امر صادر کړی او ژمنه یې کړې چې په دې پیښه کې د خپلو داخلو عسکرو به په بشپړ ډول مسؤول وبلل شي. پنیتا د عسکرو د عمل به هدا خوشینونکو وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د غویدو مطلق وحشت بلل دی. د ناتو په مشرۍ احساس ځواک هم د امریکایي عسکرو د عمل غندلی وای. په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتو د تحقیقاتو پوره ملاتړ کوي. د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ویلي افغان حکومت د غویدو په کتلو سره ډیر سخت خوشینه دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکایي عسکرو د غویدو وحشت بلل، خو وای د غویدو به د سولې پر خبرو اغیز ونه کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې دا مهال د بندیانو په تبادلې څرخي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی حاجي محمد محقق ویلي طالبانو سره د امریکا په منځګړتوب د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو دوی هم باید چې په خبرو کې شامل وي. محقق په برلین کې د امریکا د کانګرس د 200 غړو سره د کتنې او خبرو وروسته کابل ته د رسیدو پر مهال خبریالانو ته وویل که افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، نو دوی هم باید پکې برخه ولري، او دا ځکه چې دوی د افغانستان د یوې برخې استازیتوب کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي په قطر کې به یو سیاسي دفتر پرانیزي او له متحده ایالاتو سره د خبرو لپاره یې لیوالتیا ښودلې ده. دا نه ده معلومه چې په دې خبرو کې به د افغانستان نورې ډلې هم ګډون وکړي. ملګری ملتونه وایي په 2011 کال کې په افغانستان کې دا پینو بیا پورته شوې وه. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو ضد ادارې رئیس ایوری فیدوتوف په یو بیان کې ویلي اپین د افغانستان د اقتصاد یوه مهمه برخه ده، او دغه راز د وسلوالو لپاره د عاید او د اداري فساد د پراختیا مهمه منبع ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د افغانستان بزګرانو په 2011 کال کې د کوکنارو له حاصل څخه شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره ترلاسه کړي، او دا رقم د افغانستان د ناخالص عاید په سلو کې 9 برخه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري نن ویل د ملکي حکومت او پوز ترمن د وروستي تاوتریخوالي له وجې د خپل سیاسي راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري. د زرداري ویان فرحت الله بابر وایي جمهور رئیس له دوبۍ څخه وطن ته ستون شو، او هغه اندېښنې لرې شوې چې وایي دی له دندې لرې شوی دی. بابر وایي زرداري چې د پوز لخوا تر فشار لاندې دی د پنجشنبې په ورځ دوبۍ ته تللی و، او په یوه وعده کې له ګډون وروسته نن وطن ته ستون شو. جمهور رئیس زرداري تېره میاشت د درملنې لپاره هم دوبۍ ته تللی و، او هغه مهال داسې اوازې خپرې شوې وې چې نوموړی ممکن استعفا وکړي. د زرداري ویان فرحت الله بابر نن ویل جمهور رئیس په هیڅ ډول د خپلې سیاسي راتلونکي په اړه اندېښمن نه دی. په عین حال کې د عمومي اسامبلې وکیلانو نن د حکومت په ملاتړ د یو پریکړه لیک د تصویب کار پیل کړ. په پریکړه لیک به د دوشنبې په ورځ رای ورکول شي، او په سمبولیک ډول به د زرداري ملاتړ زیات کړي. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د پارلمان دا اقدام په سیاسي مشرتابه باندې د بشپړ باور او اعتماد ژمنه ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل په رواني اونۍ کې په تهران کې د هېواد د اټومي ساینس پوه د قتل په دسیسې تورن کړل. دا لومړی ځل دی چې د ایران رژیم د امریکا او اسرائیلو د جاسوسۍ سازمانونه د ایران د نتانز اټومي تاسیساتو د رئیس د مرستیال مصطفی احمدي روشن د چهارشنبې د ورځې په قتل کې په دومره سختې لهجې سره تورن کړل. د ایران ستر مذهبي مشر خامنئي د روشن کورنۍ ته د خواخوږۍ په پیغام کې ویلي دا قتل د نورو هغو جنایتونو په څیر یو جنایت ده چې د امریکا د سی آی ای او د اسرائیلو د موساد لخوا پلان شوي او ملاتړ یې کوي. خامنه‌ای ویلی د ایران اټومي پروګرام په یو شخص پورې مربوط نه دی او موږ به په پوره هوډ او قوت دغې لارې ته دوام ورکړو. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د ټیکزاس ایالت په فورت بلیس پوځي اډې کې عسکرو ته د وینا پر مهال وویل متحده ایالات د ایراني ساینس پوه په قتل کې لاس نه لري. د په ټینګار سره وویل دا وژنه د امریکا کار نه دی. مونږ په هیڅ ډول په دغې وژنې یعنې د ایراني ساینس پوه احمدي روشن په قتل کې لاس نه لرو. زه نه پوهېږم چې په دې قتل کې د چا لاس و. مونږ یو څه پوهېږو چې په دې کې به د چا لاس وي، خو پوره نه پوهېږو چې دا کار به چا کړی وي. یو شی ویلی شم او هغه دا چې د امریکا متحده ایالات په دې کار کې لاس نه لري. دا د امریکا کار نه دی. د مسکو پولیسو په یو تاجکستاني سیاستوال او ژورنالیست باندې د حملې په اړه جنایي تحقیقات پیل کړي. تیره شپه د مسکو په یو رستوران کې په تاجکستاني ژورنالیست او د حکومت د اپوزیسیون په یو مشر دادا جان عطاولایف باندې حمله وشو او سخت ټپي شو. د مسکو پولیسو د پیښې په اړه یو مشکوک سړی نیولی او وایي نوموړی کس د عطاولایف خپلوان او د تاجکستان تبع دی. عطاولایف د تاجکستان د حکومت د مخالف ورځپاڼې چراغ روز مسؤول چلوونکی او د وطندار په نامه مخالف غورځنګ مشر دی. روسی نن ویل د دوی په نظر د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت د سوریې د ثبات عنصر دی او د هیواد د کورني بحران لپاره د سوله ییز حل امکانات او فرصتونه برابروي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال گنادی گاتیلوف دغه راز په مسکو کې وویل د سوریې د رژیم پر وړاندې د لویدیز چلند زموږ له چلند سره زیات توپیر لري او دا ځکه که چیرې د لویدیز وړاندیزونو ته پام وکړو د هغوی مقصد په څرګند ډول د اسد د رژیم لرې کول دي. دا د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ما شمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ملي چپې مشر د برلین د څو ورځې مخکنی خوندې په اړه په کابل کې رسنیو ته معلومات ورکړل.
شخصیت های بسیار برازنده دولت امریکا بودند و شخصیت هایی که در پارلمان آلمان بودند مذاکراتی داشتیم و تبادل افکار کردیم.
احمد ضیا مسعود په افغانستان کې د فدرالي نظام په اړه هم خبرې کړې دي. دا به هم په خپرونه کې واوري. بیا به مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط د افغانستان د یو شمېر اقلیتونو له نظره خبر کړو او د همدې خبرو په ارتباط مو د ولسمشر کرزي د ویان نظر هم اخیسته.
دغه مذاکرات د افغانستان د مسلمو مخالفینو سره په درې مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي.
ایران د افغانستان سرحد ته نږدې پوځي تمرینات کوي. په دې اړه په هرات کې یو شمېر خلکو ته اندېښنې پیدا شوې دي، خو د هرات والی خلکو ته ډاډ ورکړ.
نیروهای امنیتي و مسلح افغانستان آمادگی دفاع از وجب وجب خاک کشور ما را دارند.
تر شپږ نیمې بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان ملي جبهه هغه راپورټونه ردوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام لپاره هڅې کوي. څو ورځې مخکې د جرمني په مرکز برلین کې د ملي جبهې د یو شمېر مشرانو په ګډون د کابل د حکومت ګڼو مخالفو سیاسي ډلو غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم وو او داسې راپورټونه خپاره شول چې د فدرالي نظام د جوړېدو مسله پکې وڅېړل شوه. نن په کابل کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود د دې غونډې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. له کابله احمد زبیر ژمن رپورټ لري.
د ملي جبهه په نوم د دې نوي سیاسي ائتلاف رئیس احمد ضیا مسعود هغه راپورونه رد کړ چې ګینې دوی په افغانستان کې د فدرالي نظام غوښتونکي دي او وی ویل چې دا مهال د هیواد شرایط د رنګ نظام ته برابر نه دي. ښاغلی مسعود وویل چې دوی په افغانستان کې له قانوني لارو چارو د پارلماني نظام غوښتونکي دي او د برلین په غونډه کې هم په همدې مسالې بحث شوی. نوموړي وویل چې د برلین د غونډې هدف دا و چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې وساتل شي.
به خاطر ای که توانسته باشیم از همه
دی وای د دې لپاره چې توانیدلیو له ټولو هغو کارونو او پدیدونو مو دفاع کړی وي چې په تیرو لسو کلونو کې مو لرلی دي او د دې لپاره چې د افغانستان پر خلکو مو د یوې افراطي مفکورې له حاکمیت نه مخنیوی کړی وي. مونږ د افغانستان ځینو دوستانو ته سفر درلود. په دې کې د امریکا د دولت ډیر لوړ پوړي چارواکي وو، د جرمني د پارلمان شخصیتونه پکې وو. له هغوی سره مو مذاکرات درلودل او نظریات مو تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په برلین کې د اپوزیسیون د ډلو له یو شمېر مشرانو سره د څو تنو امریکایي سناتورانو دغه غونډه د ملي یووالي پر خلاف او د افغانستان په چارو کې د بهرنیو لاسوهنه بللې. خود دې ائتلاف غړو دا له هغو غونډو سره ورته وبلل چې په وینا افغان چارواکي هر وخت له بهرنیانو سره نیسي. دا غونډه په داس حال کې رابلل شوې وه چې په قطر کې طالبانو ته د یو سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنی توافق رامنځته شوی دی. د ملي جبهه د ائتلاف یو بل غړي محمد محقق په دې بهیر انتقاد وکړ چې د دې په وینا د جګړې اصلي لوري پکې نه دی پختل شوی. هغه ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان د جګړې یو لوري وو او دی محمد محقق د سولې په اړه د طالبانو پر نیت شک څرګند کړ. خدای هم په ډاګه کړ چې که طالبان سوله وغواړي نو دوی هم د دوستۍ او سولې لاس ورغځولی شي.
ما یک بخش کلان از مردم افغانستان
مونږ به افغانستان د خلکو یوه لویه برخه یو. د سولې په مذاکراتو کې باید ووسو او پوه شو چې څه کېږي، او که چیرې طالبان سولې او مذاکراتو ته حاضر شي، که څه هم ډېر دا باور نه لري چې دوی دې د خشونت له حالته لاس واخلي، خو که یې لاس واخیست مونږ د دوستۍ لاس اوږدوو، مونږ د سولې لاس اوږدوو.
په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې اوس یو قانوني دولت رامنځته شوی او لازمه نه ده چې د سولې خبرې دې د بېلابېلو ډلو لخوا پر مخ ولاړې شي. د سیاسي چارو یو تن کارپوه عبدالغفور لیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت به اساسي قانون پر اساس د هر ډول سیاسي مذاکراتو طرف ګرځي. په داسې وخت کې چې افغانستان نور ملوک التوایفي نظام نه دی او
خاغلی لیوال وویل د برلین د غونډې برخوالو په افغانستان کې د والیانو او نورو سیمه ییزو چارواکو د انتخابي کېدو غوښتنه کړې چې د نوموړي په وینا دا په خپله د فدرالي نظام اساس جوړوي. د برلین په غونډې ځینې انتقادونه له دې امله هم وشول چې امریکایي سناتورانو پکې یوازې د هیواد له یو سم نه د دولت مخالف لور غوښتي وه، خو داسې ښکاري چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو له تودېدو سره به دا رنګه منډې تړلې هم تیزې شي.
د افغانستان ملي جبهې هغه رپورټونه رد کړل چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د رامنځته کېدو هڅې کړې دي. په رپورټ کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط هم د ملي جبهې نظر خپور کړ. د افغانستان د اقلیتونو څو مشرانو نن وویل چې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو شرط دا دی چې د سولې په هر راز بهیر کې باید اقلیتونه برخه ولري. په داسې حال کې چې د ملي جبهې دوو مشرانو د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره پر خپل دې شرط تاکید کاوه، د دې جبهې یو بل مشر جنرال عبدالرشید دوستم بیا وویل چې په هر حالت کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. عصمت څاروان د دې څرګندونو له تفصیل سره:
د افغانستان د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفانو چې په اقلیت قومونو پورې تړلي دي نن وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا په منځګړتوب د سولې د احتمالي خبرو ملاتړ کوي، خو دوی غواړي چې په خبرو کې برخه ولري. د اقلیت قومونو د ائتلاف غړیو د جرمني په برلین کې د امریکا د کانګرس له څو غړیو سره له خوندې څخه خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته وویل دوی د سولې د پروسې ملاتړ کوي، خو باید په دې پروسه کې اقلیتونه هم برخه ولري. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي د سولې له خبرو سره د اقلیتونو ملاتړ خورا مهم دی، ځکه چې د پخوانی شمال تلوالي اکثره مشران اوس په افغانستان کې ډیر قدرت او نفوذ لري، او که دوی له خپلو پخوانیو دښمنانو سره له معاملې سره موافقه ونه کړي د کورنۍ شخړې امکانات زیاتیږي. طالبانو په وروستیو کې وویل چې ممکن په قطر کې سیاسي دفتر پرانیسي. دوی د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا هم ښودلې ده، خو تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې خبرو کې افغان لوري هم شاملېږي او کنه. د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیزی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت برخه نه لري.
دغه مذاکرات تر اوسه تر سره شوي دي، په وو کې د افغانستان حکومت کم نقش نه درلودلې، نو هیله من یو چې دغه پروسه ارسم بجر چې امکان ولري واقعیا افغاني سي کدا کارنه کې زیاده به استول مثبت پایلې د افغانستان لپاره ونه لري او په نتیجه کې به سوله تامین نه شي په افغانستان کې.
د افغانستان د ملي جبهې د ائتلاف مشر احمد ضیا مسعود وویل چې دی د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو حکومت باید له ډیر احتیاط کار واخلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره زیات امتیازات ونه مني. د همداراز وویل د تیرو لسو کلونو بریاوې باید له لاسه ورنه کړو. د هزاره اقلیت مشر محمد محقق چې د حمله احمد ضیا مسعود او عبدالرشید دوستم سره د برلین په غونډه کې ګډون کړی وویل چې د اقلیتونو مشان باید په هر ډول خبرو کې برخه ولري. د وویل که حکومت غواړي چې د سولې پروسه پیل کړي، باید موږ هم په دې پروسه کې شامل ووسو، ځکه چې موږ هم د ملت د یوې برخې نمایندګي کوو، خو که د سولې پروسه شفافه نه وي سوله بریالی کېدای نه شي. خو د جنرال عبدالرشید دوستم یو بیان نن وویل سره لدی چې دوی مخکې د سولې د پروسې په اړه ځینې شکونه څرګند کړي وو، اوس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. دوستم چې په 2000 لومړي میلادي کال کې د شاوخوا 2000 طالب بندیانو په وژلو تورن دی، په برلین کې ویلي وو چې داسې تصور شته چې طالبان به ممکن د خبرو له پروسې د یوی وسیلې د امریکا د متحده ایالاتونو د آرامولو او تر 2014 پورې په جګړه کې د سوبو لپاره کار واخلي او دوی دومره ساده نه دي چې منفی لور ته د وضعیت د بدلیدو په احتمالي حالت کې له صحنې وتل وسغمي. خو د دوستم ویندوی فیض الله زکی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د دوستم څرګندونې تر اندازې زیاتې ښودل شوې وې. زکی وای جنرال دوستم پر سولې هیڅ راز اعتراض نه لري او د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ملي ائتلاف مشر عبدالله عبدالله بیا د سولې د خبرو د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې د سولې د خبرو په مهال باید د طالبانو استازي مشخص وي او دا ووایي چې د چا په نمایندګۍ خبرې کوي.
د افغانستان اکثریت خلک د سولې غوښتونکي دي، داسې نه دي چې نیمایي خلک د افغانستان د سولې مخالف وي. بلکې یو کوچنی اقلیت چې هغوی په جنگ اخته دي او د جنگ نه ګټه اخلي، هغوی د جنگ او جګړې طرفداران دي، نور د افغانستان خلک د سولې طرفداران دي.
شغلی عبدالله چیل آزاری رادیو سره خبری کولی غوره و بلله چې خبری په افغانستان کې وشي او ملګری ملتونه تضمین په غاړه واخلي.
د افغانستان د اقلیتونو یو شمېر مشرانو له حکومت مخالفه وسلوالو سره د سولې د خبرو لپاره دا شرط کېښود چې دوی به هم پکې شامل وي. د همدې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر له صدر اعظم سره په خبري غونډه کې په واشنگتن کې روانه اونۍ وویل چې په افغانستان کې له مخالفه وسلوالو سره هغه مهال د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې مرشي یې د کابل حکومت وکړي. افغان حکومت ته په دې اړه ډاډ ورکړل شوی دی چې د سولې د خبرو مرشي به دوی ته وسپارل شي. دا پوښتنه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد د ولسمشر کرزي له ویاند ایمل فیضي څخه وکړه. هغه په ځواب کې وویل
موږ سره هم دغه سي روسي تماسونه نیول شوي دي، روس داسې ویل شوي دي چې دغه مذاکرات د افغانستان د مسله مخالفین سره په دریو مختلف پړاوونو کې ترسره کیږي چې په اولو دوو پړاوونو کې به د امریکا متحده ایالات د افغانستان د مسله مخالفین سره په مذاکراتو کې به دخیلي، خو روسي یا نهایي مرحله چې د خبرو په رهبری به د افغانانو خوا ترسره کیږي. نو زموږ موقف د تیر په شان اوس هم هغه دی چې دغه مذاکرات تر اوسه ترسره شوي دي، په هغو کې د افغانستان حکومت کم نقش نه درلودل. نو هیله من یو چې دغه پروسه هر څومره ژر چې امکان ولري واقعاً افغانستان
که چېرته وسول مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر نشي او د ټینګارو کې چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره په مستقل په مذاکراتو کې شامل شي، په هغه صورت کې به د افغان حکومت دریځ څه وي؟ بیا به د خبرو ملاتړ کوي کنه؟
دا ډېر اچل خبر ده که موږ غواړو چې د دغه مذاکرات په نتیجه کې په افغانستان کې سوله تامین شي، نو د افغانستان په ارتباط دغه مطرح جانب چې دغه د افغانستان دولت دی، د افغانستان خلک دي، زموږ حکومت دی، زموږ پارلمان دی، زموږ مدني ټولنه ده، زموږ خلک دي. نو دا یو ډېر مهمه موضوع ده چې که دغه مذاکرات عملا ترسره کیږي او د افغانستان په حق لدي او هدف داري چې په افغانستان کې سوله تامین شي، نو هغه مهم جانب چې دی د دې مذاکراتو هغه د افغانستان دولت
دلته یو بل شي ته چې وسول مخالفین اشاره کوي، هغه دا چې د دې په اصطلاح باندې د کابل اداره یو ډول بیواکه ده او د افغانستان د حالاتو رښتینی وخت امریکایانو په لاس کې ده.
که د افغانستان مسلم مخالفین غواړي چې د امریکا د متحده ایالاتو سره خبرې وکړي، نو اول باید د دې وپوښتل شي چې تاسو چې لس کاله وروسته په افغانستان کې چې په نتیجه کې په زرهاو بېګناه لګو وجل سول د دوړ خو د لاسه د اخیر الله سو کال کې تاسو وې د امریکا د متحده ایالاتو سره مذاکرات تر سره کول چې نن تاسو وې چې موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره غوړ مذاکرات تر سره کوو، نو موږ یو ځل بیا تاسو چې کله مطرح جانب د سولې په پروسه کې د خبرو تاکل د افغانستان دولت ته چې باید په هر حالت کې په پروسه کې دخیل وسی، د مذاکرات باید افغانان برابر تر سره شي. کدا کارنه چې دا به هیڅ ډول مثبت پایله د افغانستان لپاره ونه لري او په نتیجه کې به سوله تامین نه شي په افغانستان کې.
فیض صاحب محترم، امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې راتونکو نه کې به د امریکا ځانګړی استازي کابل ته سفر وکړي، سول افغان مشرانو سره د سولې د خبرو په اړه باندې ځینې سلا مشورې وکړي. څه فکر کوئ چې ګراسمن ته به د افغان مشرانو لخوا کومه ځانګړې سپارښتنه وړاندې شي؟
دا چې موږ به د څه پیغام لرو یا څه به ورته وایو، دا خو اول په دې باندې اړه لري چې دی ولسمشر کړي ته څه پیغام لري د روسي انکشافاتو په تړاو سره، چې دا موضوع موږ ته ډېره مهمه ده. موږ خو خپل دولت موقف هغه ولسمادي عملي میکانیزم کې چې موږ د سولې د پروسې په خاطر لرو کې څرګند او واضح دی. موږ افغانستان مسلمان مخالفین سره خبرې اترې غواړو، خو دغه پروسه یا دغه خبرې باید د افغانانو په خاطر ترسره شي او د افغانانو په مشري ترسره شي. تر دې ترڅنګ هغه نور شرایط نور پیشنهادات چې موږ درو هغه هم په دغه عملي میکانیزم کې ډېر څرګند دي، چې مثلا موږ دا هم ویلي دي چې په دې مخکې چې د خبرې اترې پیل شي باید د افغانستان د خلکو په خلاف جګړه او تاوتریخوالی ودرول شي.
تاسو دغه یو ټکي ته اشاره وکړه چې تاسو غواړئ چې د سولې د خبرو نه مخکې باید جګړه پای ته ورسول شي او اوربند شي. وسلوالو مخالفینو یو پیغام ورکړی دی او په هغه کې د جګړې په دوام ټینګار کړی دی. که څه هم منلی ده چې د سولې د خبرو ملاتړ کوي، نو تاسو په نظر د سولې خبرې له څه ډول خنډونو سره مخ کېدی شي؟
ګورئ، دا خپل غوښتنه ده. موږ فکر نه کوو چې دا شرط یا دا ماده دي د دې باعث وګرځي چې د سولې د پروسې مخ ته خنډونه جوړ کړي. موږ لا دا یو مثبت ګام په توګه ورته ګورو چې دا باید مراعات شي. ټول خو د خواسته چې په دې مذاکرات تشکیل دي دغه موږ پیشنهاد په دې اکثر ومني.
د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی له حکومت مخالفه وسلوالو سره د سولې د خبرو په اړه وویل چې دا خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ وشي. په یوې خبرتیا پسې مو په هرات کې د ایران لخوا د خلکو له اندېښنو خبرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان له سرحد سره نږدې د ایران نظامي مانورو په هرات کې د ګڼو خلکو احساسات پرولې دي او دا هڅې د افغانستان خاورې ته ګواښ بللې دي. افغان حکومت چې تل له ایران سره ښه اړیکې لري څه وایي؟ په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزي په رپورټ کې مسله د هرات له والي سره یاده کړې.
له هغه وروسته چې ایرانی رسنیو د خپل هیواد ختیځ یعنی د افغانستان د هرات ولایت پولې ته نږدې د نظامي مانورو خبر ورکړ، عمل د غوالیت کې افغان کارپوهانو خپل هیواد یو ډول تهدید او افغانستان کې مشنړی والټولنی ته د ایران د نظامی ځواک قدرت خودریات کړل. دا خبرې د نور یو شمیر هراتیانو ترڅنګ د ولسی جرګې پخوانی غړي محمد رفیق شهیر په ټلیفون سره آزادی رادیو ته وکړې ویل:
انجام مانورای نظامی در شرق خود افغانستان میشن،
کار خبره ده چې ایران افغانستان په سرحد کې نظامی مانورې دي. د پیغام ورکوي نړیوالې ټولنې ته چې موږ سره قوت شته او هر ډول تهدید ته مو ځواب لرو، هر څه چې وغواړو سرته رسولی شو. ایران په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې حضور سره مخالف او په دې سربېره د اتمي بټیو د غني کېدلو له کابله نړیواله نیوکو او بندیزونو سره مخ دی. چې اوس د امریکا له خوا بانکونو سره معامله او تیلو پیرودلو څخه نږدې ټول شرکتونه د نړۍ په کچه معنا اعلان کړی شوي دي. په هر صورت ایران که په هر لحاظ د افغانستان سرحدونو کې نظامي مانورې کوي، د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال محمد ظاهر اعظمي په دا وروستیو کې وویل چې دوی یې په رسمي بڼه جریان کې نه دي اچولي. بل طرف د هرات ولی ډاکټر داود شاه سبا د خپلو خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل هیواد پیاوړی وباله. وی ویل د ایران ورته مانورې د دوی د حکومت لپاره تهدید نشرا منسته کولای.
ما میخوایم به ملت افغانستان و مردم ایران اطمینان بتام که نیروهای امنیتی و مسلح افغانستان آمادگی دفاع از وجب وجب خاک کشور ما را دارند.
هغه وایز غوړم د افغانستان په ځنګړي ډول د هرات خلکو ته ډاډ ورکم چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او د هیواد لویش لویس خبره دفاع وکړي شي. نه خو هم زموږ ملت دومره ضعیفه ده چې له ورته شیانو وډار شي. افغانانو لکه څنګه چې تیرو دیرش کلونو کې خپل خاورې څخه په غرور دفاع وکړه، بیا هم تیری کوونکو ته د ځواب توان لري.
دا هراس او تشویشی از جهت نه باید کسی داشته باشه.
خو ایرانی حکومتي مامورین او کورنۍ رسنۍ ته په خبرو کې نظامی مانورې د خپل هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د مخدره موادو د تولید په اړه په یو تازه سروې کې چې نتیجې نن خبرې شوې، ویل شوې چې په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د مخدره موادو تولید په حیرانوونکي ډول زیات شوې دی. په سروې کې ویل شوې چې د تریاکو لوړه بیه سبب شوې چې په دې کال کې لا زیات کروندګر کوکنار وکړي. اسمت سروان رپورت لري.
د افغانستان د کوکنارو په اړه د ملګرو ملتونو نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې په راپور کې ویل شوی چې په 2011 میلادي کال کې د تریاکو تولید په حیرانوونکي ډول 133% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د هغې سروې لمخې چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې کړې وه او د جمعې په ورځ د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه خبره کړه، د تریاکو له درکه اواید شاید 400 میلیون ډالرو ته رسیدلی وي چې د افغانستان د 2011 میلادي کال د ټول ناخالص تولید 9% کیږي. د هغه پیسې دي چې د تریاکو په وړاندې افغان کاروانګرو ترلاسه کړي، خو د تریاکو د صادراتو له درکه ممکن 2 میلیارد و 400 میلیون ډالر ترلاسه شوي وي چې د افغانستان د ملي ناخالص تولید 15% ته رسیږي. له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتو د ادارې اجرایي رئیس یوری فیدوتوف وویل دومره پیسې کاروانګر له بلې لارې نشي ترلاسه کولی. له همدې کبله تریاک د افغانانو د اقتصاد مهمه برخه ده، خو په عین حال کې له وسلوالو مخالفانو او فساد سره زیاته مرسته کوي. په 2011 میلادي کال کې شاوخوا 80% پښتل شویو کاروانګرو ویلي وو چې د تریاکو لوړې بی د کوکنارو کرلو ته هڅولی دي. د سروې له مخې تر څو چې کاروانګر له تریاکو زیات عاید ترلاسه کوي تر هغو به دوی د کوکنارو کښت ته دوام ورکوي. له دې سره په یو وخت د غنمو بیه ولوېده. په 2011 میلادي کال کې د تریاکو له درکه د ناخالص عاید تر غنمو 11 برابره زیات وو، چې دا له 2003 میلادي کال راوروسته د غنمو او تریاکو د بیې ترمنځ تر ټولو زیات تفاوت دی. په 2010 میلادي کال کې نباتي آفت یا ناروغي د کوکنارو ډېرې کروندې ووهلې، چې په نتیجه کې د تریاکو بیې لوړې شوې. په سروې کې ویل شوي چې په 2011 کال کې د افغانستان په څه باندې 1,10,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوي وو، چې تر 2010 کال څه د پاسه 9% زیاته ساحه وه. له دې سره د تریاکو د تولید اندازه 16% لوړه شوه، یعنی له 3,600 ټنو څخه چې په 2010 کې وو په 2011 کې 15,800 ټنو ته ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې د کوکنارو حاصلات روان کال زیات شوي او دې کار کروندګر هڅولی دي چې د کوکنارو کښت ډېر کړي. د افغانستان حکومت بیا په ولایتونو کې خلک هڅوي چې کوکنار ونه کړي. د همدې لپاره د مخدرو موادو پر ضد وزارت عمراني پروژې هغو ولایتونو ته بیلوي چې کوکنار پکې لږ کرل شوي وي او یا کوکنار صفر ته راټیټ شوي وي. د دې وزارت د هڅو په ترڅ کې په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کرهنې پوهنځي د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه ودانۍ په دریو پوړو کې جوړیږي چې 1.5 خونې به ولري. له اسدآباد د اسدي راډیو خبریال روح الانوري رپورټ لري.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کونړ مرکز اسدآباد سره نږدې د یارګل په سیمه کې د کونړ د سیند په غاړه موقعیت لري، چې تر دې دمه یو پونځه هم ودانی نه لري او محصلین د دینی دارالعلوم په کوټو کې په تحصیل بوخت دي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګمی ساپۍ ازادي راډیو ته ویل پخوا په کونړ کې پوهنتون نو موجود، دوه کاله وړاندې ورته پوهنتون منظور شوه چې محصلین د ودانۍ د نشټوالي له امله ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اوس چې د کرهنې پونځي د پاره ودانی جوړیږي دا د ډېرې خوښۍ ځای دی. میرمن وګموای پخوا به د کونړ ځوانان نور ولایتونو ته د لوړو زده کړو د حصول د پاره تلل او د اقتصادي ستونزو له امله به له ډېرو درسونه په نمای کې پاتې کېدل او نجونو خو هیڅ نشو کولی چې په لرې پرتو ولایتونو کې درس ووایي او خپلې زده کړې پوره کړي.
سهولتونه چې باید نجونو ته په مراکزو کې مهیا وي نه وو، نو دا اوس ډېر ښه دی چې دا به وکولی شي چې زموږ د ښځو د سواد کچه هم لوړه لاړه شي. څنګه چې موږ په څنګ کې تحصیل یافته او تعلیم یافته ورونه ولرو خویندې به هم ولرو.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د منظوري له لومړۍ ورځې څخه یې د ودانیو د جوړولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي او دا د کرهنې پونځي لپاره د ودانۍ جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو.
د تعمیر زراعت پونځي لپاره درې منزله او کې آبادیږي چې یو منزل به زیرزمینی وي او دوه منزله به هغې د پاسه وي. مجموعان اتاقونه به د دې 150 شاوخوا کې چې دې کې به تدریسي اتاقونه او اداري پرسونل لپاره اتاقونه وي. ټول تجهیزات چې د دې تعمیر دي هغه به مکمل شکل باندې په معیاري سیستم وي. دا فنډ مونږ ته درم وزارت ضد مواد مخدر سره د همکاري شوې 15,00,000 پروژه ده. وخت به انشاءالله د 10 میاشتو نه تر 1 کال پورې بشپړ شي.
دا یادونه ورده چې د سید جمال الدین افغان پوهنتون په کونړ کې دوه کاله وړاندې د ولسمشر کرزي لخوا منظور شوه چې اوس مهال څلور پوهنځي لري او د شپږو نجونو په ګډون پکې د 1500 په شاوخوا کې محصلین په زده کړو بوخت دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
سیف الله کونړ پر استولې سمس کې لیکي افغان دولت باید په لومړي قدم کې له پاکستان سره سوله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو مالی او پوځي مرسته کوي. د کونړ لا سرابات یو بل اسم سم لرودا ایمل خان راسته ولای دی لیک موږ ډیر خوشاله یو چې حکومت زموږ په سیمه کې دوه ډیر مهم پلونه جوړ کړل. ل بغلان بیا دا اسم اس لروسی د ازادي رادو محترم کارکونکو څخه هیله کوم چې کومې نظرې چې د صلح پر اتګ منفي اغیز لري باید خبرې نشي. طالبان ورونه هم کولای شي چې افغانستان ته شکل او رو بخشي او باید خپله د داوا عام میدان ته راوباسي. البته ازادي رادو خپلواک ده، زموږ شعار داده چې راپور زموږ قضاوت ستاسو. ستوری له پکتیا نه پراستولی سم اس کلی کې پاکستان او امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات راشي، دا ځکه چې د په وینا په هر حساس وخت کې دوی د سولې خنډ پېښوي.